ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درانو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، د خپرونې ته مو هرکلی کوم. د مې لومړی د کارګر نړیواله ورځ ده. له ډیرو کلونو راهیسې دا ورځ د کارګرو زحمتونو ته د درناوي په خاطر لمانځل کیږي. کارګر د هرې ټولنې د ودې او پرمختګ مټ ګڼل کیږي، او هر ټولنه چې له خپلو کارګرو څخه ښه استفاده وکړي او هغو ته ښه امکانات برابر کړي، په همغه اندازه د پرمختګ لار پکې هواري شي. د اتلسوه شپوژاتیم د می په څلورمه د امریکا په شیکاګو کې پولیسو پر اعتراض کوونکو کارګرو ډزې وکړې، چې په ترڅ کې کارګرو ته مرشوب لواوښتې. کارګرو د کار د شرایطو د بدلیدو او لسو ساعتونو څخه اتو ساعتونو ته د کار د ساعتونو د کمیدو غوښتنه کوله. موږ نن د ازادي راډیو په دې ترشناس ملاندې خبرونه کې په افغانستان کې د کارګرو پر وضعیت شکی شو. په وروستیو دوه کلونو کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د کار زیات خراب شوی دی. د ځینو راپورونو له مخې 18 میلیونه افغانان بیخي اوزګار دي، او هغوی چې کار کوي هم تر پخوای شرایط خراب شوي دي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال احسان الله احساس، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومن. میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی ښاغلی احساس، د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال، که زموږ اوریدونکو ته ووایي چې نن سبا د افغان کارګرو وضعیت څنګه دی، او اوس لنډه او په خلاصه ډول ووایي چې په څه وضعیت کې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه سروان صاحب، لومړی تاسو ته بیا د ازادي راډیو ټولو درنو او محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بوي. مننه. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، له تیرو څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې په لومړی جګړو او نامنیو د خلکو ژوند تریخ کړی وو، او وروسته په لتیرو دوه کلونو راهیسې له تحولات سره، یا د جمهوریت له سقوط وروسته، فقر او بیکاري که څه هم په افغانستان کې زیاته شوې ده، خو د دې تر څنګ دا چې په تیرو کلونو کې جګړو د خلکو ژوند تریخ کړی وو، خو الحمدلله اوس امن شته. خو د امن تر څنګ فقر او بیکاري او بېوزلي د خلکو ژوند یو څه ستونزو سره مخ کړی دی. تاسو باور وکړئ چې کله هر سهار د دلته کابل او د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلک ځي، مزدوران ځي چوک ته هلته د کار په لټه کې وي، کله چې یو کس راشي یو تن یې په کار وي، نو باور وکړئ پلسهاو پلسګونه ځوانان په هغه پسې منډې وهي، وی وایي چې ما ته کاره کا، بل وایي چې ما ته کاره کا. د بیکارۍ کچه یو څه ډېره شوې ده، نور امنیت شته، خو د بیکارۍ کچه تر ډېره پورې نه ده حل شوې. اوس هم زموږ ډېری ځوانان او ډېری خلک بیکاره دي، چې دا تر ټولو یوه غټه ستونزه ده. په دې هیله چې په افغانستان کې بیکاري له منځه لاړه شي او خلک دا چې اوس یو څه په امن کې دي، هیلمندی داده چې مونږ هیلمن یو چې د امن تر څنګ د خلکو او د ځوانانو د بیکارۍ ستونزه حل شي. کله چې په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزه حل نشي، نو زه مطمئن یم چې د ځوانان به ځي په غیر قانوني ډول خارج ته، بهرنیو ملکونو ته به ځي. زمونږ ډیری هیوادوال له تیرو څو لسیزو راهیسې، نه یوازې دا چې په دوه کلونو کې، بلکې له تیرو څو لسیزو راهیسې د ایران ته بغیر قانوني ډول اوړي، هلته مهاجرتي.
په دې خبرې وکړو چې په ایران کې د کارګرو وضعیت څنګه دی، همدارس په عربي هیوادونو کې چې زموږ ډېر کارګر شته، په پاکستان کې هم شته، په یغوب هم خبرې وکړو. تاسو دې داخل کې دی افغانستان کې د کارګرو په وضعیت خبرې وکړي چې ډیرو ته کار نه پیدا کیږي، او ګڼ شمېر ولاړې یو نیم تک کار پیدا شي، او هغه څوک چې کار ورکوي غپسې خلک منډې وایي چې ما ته کار راکه. اجوره څنګه ده؟ د اجورې په اړه ووایس، البته په مقایسوي ډول یې ووایس چې پخوا څنګه وه اوس څومره ده.
ګورې، ما مخکې سروان صاحب یادونه وکړه چې نه یوازې په دوه کلونو کې، بلکې په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د کارګرانو وضعیت خراب دی. اجره هغه تقریبا 300 روپۍ د یو مزدور اجره ده. هغه په کلیوالي سیمو کې که یو نیم مزدور ته څوک 300 روپۍ ورکړي، هغه به هم په ډېرو سختو کارونو باندې، نور همدغه کوم کسان چېرته په چوک ودرېږي، یعنی کچیر ته د نو لاس بجو نو ورسته شي دوی د لیواله دي چې په 100 روپۍ هم د یو چا سره لاړ شي کار وکي. نو ستونزې مشکلات شته دي، ځکه دلته خو د یوې خوا ځوانان بیکاره دي، د بلې خوا دلته کار نشته دی، د بلې خوا
زمونږ د رایې درې سوه افغانۍ دي که نه، درې سوه افغانۍ خو د کار وخت بیا څومره دی؟ په پیل کې ما اشاره وکړه چې د می په لومړۍ په 1968 میلادي کال کې په امریکا کې دا ورځ وروسته له هغه رامنځته شوه، ځکه چې هلته کارګرو په دوو شیانو اعتراض درلود. یو د کار د وخت چې 10 ساعتو دوی 8 ساعته غوښتنه درلوده، او بل د کار شرایط چې کار شرایط باید بدل سي او اجوره زیاته شي. په افغانستان کې څومره یو کارګر باید کار وکړي په 300 افغانۍ؟
ګورئ، هر کارګر چې ځي مثلا د سهار 2 بجو څخه پرسمی چې دی د کار وخت یې 3 بجو پورې دی. خو د رایې هغه کارګر چې دوی ځي مثلا په یو کور کې کار کوي یا یو څوک بیا هغه نظر کار ته دی، ځکه دوی د دې ضرورت لري چې باید کار وکړي، پیسې وګټي. ممکن د همدغه 300 افغانۍ په بدل کې له سهار 8 بجو نه یا له سهار 9 بجو څخه تر ماښامه پورې دوی کار وکړي، یا ممکن ټوله ورځ په دې باندې سختي تېره کړي. یعنې 300 روپۍ د یو نفر د
پاره 300 افغانۍ تر څنګ آیا ډوډۍ هم ورکوي، چای مای به هم ورکوي او کنه؟
بل شته دي، ورکوي ډوډۍ هم ورکوي، چای به هم ورکوي. یو نیم به هغه سوي چې هغه مثلا یو ځکه کور جوړوي پالته امکانات ونه لري، کور یې نه وي، هغه په مجبور دي چې دوی له خپل ځان څخه مصرف کوي. د رایزه کې د همدغه 300 روپۍ په بدل کې کار هم شته ورکوي، او ډوډۍ او ډوډۍ خودونه نه خپل دوه وخت یو چای دی او د غرمې ډوډۍ ده همدغه ورکوي، نور خود داسې امکانات ورته نشته.
بله، د فابریکو د کارګرو په اړه به هم خبري وکړو، خو یو اوریدونکی مخکله مخکې تیار دی، غواړي چې خبري وکړي. اول به دوی ته ورشو چې مصرف یې ونشي. مهرباني کوئ تاسو له استودیو سره وصل یاست.
سلام علیکم. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او تاسو ټول اوریدونکو ته
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ.
مننه وحید الله مدني ګر سره خبرې کوم. او زه خو مخکې په شروعاله کې ما کار کوو په دغه تیرو نظام کې، نو چې کله دا نوی نظام راغی موږ د شروعاله کار کوونکي ټول ویستلو، او خپل کم کسان چې دي دوی ځای په ځای کړل. بیا زه لاړم مهاجرت ته مې مخه وکړه ایران ته. ایران کې موږ سره ډېر ظلمونه وشول، موږ کار کوو هغه پیسې موږ ته کومه اجوره چې زمونږ وه هغه موږ ته رانه کړل شوله، او بیرته ډیپورټ شولو. هغه کم کار چې موږ 10 میاشتې 9 میاشتې کړی و هغه کارګرۍ پیسې موږ درانه شوې، او ډېر ظلمونه راسره وشول. په ایران کې واقعا چې د کارګرو سره ډېر زیات ظلمونه کېږي، او بیا چې کله دوی موږ ډیپورټ کولو نو موږ دوی څخه دا غوښتنه وکړه چې تاسو ولې دومره ظلم کوئ. نو هغوی موږ ته وویل چې تاسو اوس داسې یې لکه بې سرپوشه دیګ، نه حکومت لرئ نه دغه لرئ، ستاسو د پوښتنې څوک نشته دی چې مثلا ستاسو پوښتنه وکړي. تاسو افغانان بدبخته یې، او تاسو هم دې بدبختې ورځ دپاره پیدا شوي یاستئ.
وحیدالله صاحب، د ایران نه مخکې تاسې یو ښه مثال وړاندې کړو چې موږ هم داسې راپورونه لرو چې لکونه افغانان لکاره استل شوی دی په داخل کې. تاسو د شاروالی کارګر وای، کار کوونکی وای، نو کله چې تاسو لکاره جواب ولې دلیل څه په څه خاطر؟
دلیلونه مختلف دلیلونه وړاندې کی دوی، حتی د شاروالی کارګر تم په غسترګا قتل چې تاسو مثلا د نظام کار کوونکی وای. نو شاروالی کارګر خو د جادو خدمتګاران دي، مثلا د سرکونو د صفایي د لپاره د شار اتلان دي، مثلا ښکارونو د ښکلا او د پاره دي. دوی ماماغه افراطي نظرونو باندې موږ سره کوم خدایي دغه چې وو هغه موږ سره وکړه، او موږ یې د وظیفو څخه لرې کړو، او خپل ناپوه او غیر مسلکي اشخاص راوستل او په ګمارل. نو دا یو داسې برخورد موږ سره وشو چې دا ډېر ظالمانه و، او ډېر کسان بې دندو شوي دي اوس افغانستان کې خلک تښتې ته مجبور دي، نو
په تښتې کې هم
روزګار نشته،
د خلاصون لار نشته. تاسې د ایران قصه وکړه چې هلته هم څه ډول برخورد در سره وشو. نورو ته څه وایست؟ نورو افغانانو ته چې د کار لپاره ایران ته لاړ شي، او ستاسو تجربه کافي ده؟
نو په وطن کې چې دا حالت دي، ما ورنه سخت هم لیدلی دي، خو زه بیا هم زړه حکومت چې یو ځل بیا هم لاړ شم. خو غوښتنه مې دا ده چې په قانوني اسنادو باندې لاړ شي، نو دا به بهتره وي که نه، که مصارف هم وشي او لږ دغه مې سړی باندې سخت هم راشي، خو چې قانوني یو شی ولري نو بهتره به وي، ځکه غیر قانوني مهاجر سره ډېر ظلم کېږي،
پیسې
هم د کار نه ورکول کېږي.
بلې، تاسې دا قصه وکړه، ډېره زیاته مننه وحیدالله صاحب چې له ننګرهار مو ټلیفون کړی و. زموږ د خپرونې بل میلمه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، ورته هرکلی وایم. مومند صاحب، په افغانستان کې شایي ډېر داسې کارګر وي چې د پانګوالو سره په کار بوخت دي، په فابریکو کې کار کوي، په خصوصي سکتور کې په کار بوخت دي. د هغوی د وضعیت په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې وضعیت یې څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، تاسو سلامونه استاسې د رادیو محترمو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په بحث کې څوک راسره وي څنګه اوسه؟
بله، ښاغلی احساس صاحب دی، د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال.
زموږ احساس صاحب معظم ته ډېر سلامونه او احترامات وړاندې کوم. فکر راځي تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی، او د کلونو راهیسې افغانستان هم یو زراعتي هیواد دی، او د مالداري هم دغه پشکېسته فرصتونه پشکېسته، او صنعت هم تازه نوپای تقریبا لس پنځلس کاله کېږي اوس موږ په بعضو چارو کې خود کې پای ته رسېدو. د کارګرانو وضعیت په افغانستان کې شدید فکر کوم چې د افغانستان خلکو ته یو داسې اندېښنه پیدا شوې ده، نو که زه دلته وم دلته کار نشته، زه باید حتما خارج ته ولاړ شم. یو مثال به زه تاسو ته ووایم، افغانستان تقریبا د ورځې د لسو څخه تر پنځلسو میلیونو یوازې د چرګانو هګیو ته ضرورت لري. زه فکر کوم دغه زموږ کارګران چې دي، که دا خپل ځان ته یو بسینه ولري او د وزارت د زراعت او مالداری د خاص څخه و دې ته یو فرصت جوړ شي چې مثلا هر نفر چې دی د سلو سره در 200 دانو پرې مثلا چرګان ولري او ویروزی په نورو برخو کې د مالداری په برخه کې کوشش وکړي. زه فکر کوم چې افغانستان د طبیعي یا نیچرل دغه اورګانیک اګوی څخه د پرمختللې وی او غدر د نورو در د ماشيني اګوی ګراني خطرګوري دا څونه مهم کار دی. ودی زموږ ټول خلک کدا کې شل دي زادر ګړنګو هچوي، خامخا یا ایران ته ځي یا ترکیه ته ځي یا بل ځای ته ځي. زه فکر کوم ماته دا چې یو تقریبا درې میاشتې مخکې زه په اروپایي هیواد کې ولته، ما یو ځوان و دي چې تقریبا ډیر ښه تغیر لرودل، یعنی ډیر ښه تعلیم حاصله کړل، لرودل منګرګه په موټر کوشي کې په موټر کوشي کې کار کوي او د موټر پالیش کوي. دا شکه دا دومره ډیو ډیره درد اوره قصه ده. ودی زه فکر کوم چې یو څه لازمه ده هغه پرسته چې موږ په افغانستان کې لرو.
مومسب دغه ټکی چې تاسو ورته اشاره کوئ دا مهمه خبرې دي. رښتیا هم له تاسو تجربه زه هم لرم چې ما په دې خپل گاونډیو هیوادونو کې لیدلې دي چې هغه کارونه چې دوی هلته کوي په خپل وطن کې نه کوي او په شرمی شي. دا ځان ته باسته او جلا باسته ترې و هدا پوری حقیقت دی. لیکن زما سوال دا و چې هغه کارګر چې په فابریکو کې کار کوي، له پانګوالو سره په بیلابیلو شرکتونو کې کار کوي، دغه وضعیت ګره څومره حقونه رایتیږي؟
زه فکر کوم د افغانستان سوداګر هغه قانون چې د کار او قانون د فات خجو سعودي هغه قانون ټول په پر ډول رعایتوي. شاید دا نه د پنځل په سل کې برابر شي، په بعض ځایو کې مراعات نشي. ولې زه فکر کوم ما چې دغه سدي ته شیم چې آزاد تر دي خصوصا د سکتور په اړه نه کې چار څو کار کوي مستدی باندې عقیده یو چې غټه کمپنۍ د دې په نه لري چې ټول خپل کارګر ته یو حقوق پر ځای ورکول کیږي. دغه د مشکلات په اړه کې بعض وخت مریض ورته پیښیږي، دغه د پاره کې شبینه لري، کم نور صحیح مشکلات ورته پیښیږي، دغه د پاره مشکلات لري. په کور کې مثلا بعض د زوی واده باندې د بل شته، په هغه کې ان شاء الله فرهم کاری ورسره کیږي. یعنی هغه مشکلات تقریبا هغه څوک چې په خصوصي کمپنۍ کې کار کوي، زما سره په خپل شخصا داسې څوک تقریبا چې بنځي وشکاله دې ښکاله کیږي کار سره کوي. یعنی هغه زه فکر کوم چې هغه د شرکت ته پیدا شي بدل کوي.
مومن صاحب دا خو فکر کوم چې شخص تر شخص پورې به فرق لري. مثلا تاسو هغه لري آیا قوانینه مرتشتو کنه؟ بله
سروان صاحب قوانین سره قوانین ټول منظور شوی دي. د کار قانون سره چې درلوده پر بزما د خیال پاغه کې کم تغیرات نه راغلي چې دا یو چا حق چې باید خصوصي کمپنیانی هم باید ما چې درې ځای لوست دي هغه ته باید تقاوت ورکي او په وخت سره په کور کې چې دا غوښته باید خپل هغه همکاري او کومک وکړي. دا هم په انساني لحاظ د دې کارګر حق یو هم د افغانستان د نافذه قوانینو کې څه قوانین د دې دای حق دي چې باید دا سره هغه حقوق چې د دې وي باید هغه ورته ورکول.
بله صاحب ډیر زیات مننه. کور ودان شغله احساس مومن صاحب دې موضوع ته اشاره وکړه چې زموږ کارګر چې بهرنوی هوادونو ته ځي او سختۍ په ځان قبلوي دغه ډول شرایط په خپل هواد کې مشته. تاسو لیکن مخکې ول چې ډله کارګر به ولاړی د سړک په سر که یو نیم ته کار پیدا شي نو ټوله په غا چاپ سي چې کار فرما دی پیغبسي منډي وي. دا څنګه چې مومن صاحب دا سي خبري کوي او تاسو دا سي خبره وکړه کوم یو ومنو؟
سروان صاحب محترم د مومن صاحب خبره ټوله په ځای دي. زما هدف هغه کارګر چې دوی د چاوک په سر ودرېږي او یو هغه کارګر دي چې دوی په فابریکو کې عملا کار کوي. زه به تاسو ته وایم د افغانستان کې تقریبا 5300 فابریکې شاوخوا موږ لرو. د ټول ارقام باندې فهمزه به یوازې د کابل اړوند د ترخیب نو صنعتي پارکونه باندې خبرې وکم چې هلته تقریبا 500 فابریکې موږ لرو. په دغه 500 فابریکو کې کله چې برېښنا موجوده وي کومه تخنیکي ستونزه نه وي 5000 کسان ته د کار زمینه برابره شوې ده. جناب سروان صاحب یو د تولیدي فابریکو یا د خصوصي سکتور د کارګرو خبره ده. یو په عموم کې هغه د هغه کارګرو یا د هغه ځوانانو خبره ده چې موږ د هغه د چاوک په سر باندې ودرېږي. دغه جلا بحث دی او د کارګرو هغه چې په تولیدي فابریکو کې فعالیت کوي هغه جلا بحث دی. یعنی په خصوصي سکتور کې موږ زشت تر زیات ته کېدای شي په میلیونونو کسان ته د کار زمینه برابره وي چې هغه له هر ډول حقوق حقوقو څخه برخمن دي.
لکن تاسو ته معلومه ده چې زموږ په وطن کې فابریکې کمې دي او تاسو په خپل ملي برق یادونه وکړه چې هغه هم اکثرا نوي. نو مومن صاحب اشاره وکړه چې د فابریکې څه چې لرو دا هم په دې وروستیو کلونو کې میده میده جوړې شوې او تازه تازه غوړېدې چې تغیرات راغلل.
خو بالکل د مومن صاحب خبرې په ځای دي. سروان صاحب زمونږ هدف د ما دوه هدف و. یو هغه هدف دی چې سر کارګر ودرېږي، بل په تولیدي فابریکو کې چې کوم کسان کار کوي لکه ما چې مخکې یادونه وکړه چې د پلچرخي په صنعتي پارکونو کې 500 فابریکې دي. کله چې تخنیکي ستونزې موجود نه وي هغه تخنیکي ستونزې هم ډېرې کم وخت کې حل کېږي. یعنی په 500 فابریکو کې تقریبا موږ 500 کسان ګمارلي دي. یعنی 500 کسان ته د کار زمینه برابره شوې ده چې دا ډېر غټ ارقام دي. یوه هغه مسله ده، بله د لږه کارګرو مسله ده چې د چاوک په سر ودرېږي. تاسو هر سهار ټول یې وینو چې مثلا په چوکونه باندې کارګر ودرېږي چې یو کس راځي ټول ورپسې منډه وایي چې ما ته کار راکړه. دا جدا بحث دی. نور فقط خصوصي سکتور کې ورته ځای ورکړل شوی، مثلا په کارخانو کې، په تولیدي فابریکو کې، په ټولو کې ورته ځای ورکړل شوی. هغه له حق حقوقو څخه برخمن دي. خیر دی، بالکل یو څه اقتصادي ستونزې په افغانستان کې موجود دي. ممکن
احساس تاسو مخکې اشاره وکړه چې هغه څوک چې کارګر له سړک له چوکه لزان سره بیا کور ته او کار پیکوي یا ساختمانی یا بل کار یا لرګي پیمتوي یا بل کار پیکوي، اغه نو په غسړی پوری اړه لري چې ډوډۍ ورکوي، چای ورکوي، نی ورکوي. په دې برخه کې تاسو په نظر قوانين نه دي په کار یا قوانين شته چې څومره کار باید پیو کې؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې دا بیا فرق لري. یو سړی ممکن تر ماشامه پوری پیکارو کې، یو نفر ممکن څلورو بجو پوری پیکارو کې، پمدغه درې سو افغانۍ باندې. په دې برخه کې تاسو د صنعتکارانو د اتحادیې د ویاندو مرستیال پر توګه څه وایست؟ قوانین شته، څوک څاري، څوک عملي کوي؟
مننه سروان صاحب. په تولیدي فابریکو کې ټول قوانین شته. یعنی په د تولید په برخه کې هغه کسان چې دوی هلته کار کوي د هغه د هر ډول حقوقو څخه برخمن دي. دا کسان چې راځي د چوک په سر ودرېږي، دا د یو کس راځي هغه نسبت ته کس پورې فرق کوي. لکه د وخت چې مومن صاحب هم ورته اشاره وکړه، ممکن یو څوک یو کارګر بوز هغه د زړه د بدوالي په خاطر باندې د ورځې ورته قدرې 100 افغانۍ د دوه حجره ممکن ورته 1500 افغانۍ ورکې 1500 افغانۍ ته څنګه ممکن ورته ډوډۍ هم ورکې حتی کچې داسې د مثلا د اختر او نورو په وختونو کې کچې ته یو څوک یو کارګر بیا یې ممکن هغه زکات څور باندې اوړي هغه هم ورته ورکې د اختر لپاره جامې هم ورته ورکې یعنې دا ته کس پورې فرق لري نو موږ هیله من هم همدې ته یو چې په هغه کسان چې دوی له چوک څخه ځي هلته کار کوي له یو چا سره د په یوه کس چې څو کسه منډه وایي په دې هیله چې دغه کسانو ته هم د خصوصي سکتور په برخه کې د تولیدي فابریکو په برخه کې دوی ته د کار زمینه برابره شي تر څو هغه کسان چې په چار باندې ودرېږي او دوی په یوه کس چې څو کسه منډه وایي دغه د دغه سمون خلاص شي ځکه دا ډېره درددلې کیسه ده افغانستان ماشاءالله صنعتي هواد دی تولیدي هواد دی فابریکې لرو په ډیر کم وخت ته د صنعت په برخه کې پرمختګ شوی په ډیر کم وخت ته د تولیدي فابریکو په برخه کې موږ پرمختګ لرو یعنی په تقریبا په څلور شپږ کلمه موادو کې موږ خود کفایا ستوم دلته د زرهاو فابریکو تولید په صورت کې یعنی د هیواد په کچه موږ په میلیونونو کسان ولرو چې هلته د تولیدي فابریکو کې ورته ځای ورکړل شوی هغه کسان چې دوی په چار باندې ودرېږي بغیر د کوم سرنوشت څخه دوی د یو چا سره ځي هلته کار کوي یعنې په دغه باندې موږ ډېر زړه سوځي دغه موږ هیله دغه ده چې دغه کسان ته هم په دې خصوصي سکتور په برخه کې کار پیدا شي یو هغه کسان چې دوی مثلا لکه د وخت چې غورور اشاره ورته وکړه چې یو چل ننګرهار څخه زنګ ولا و چې زه په دنده کوم د دنده څخه وستل شم هغه هم موږ هیله مند یو چې بیرته حاکم نظام وغواړي تر څو ورته د کار ورکړي او دوی د خارج یا بهر ملکونو څخه د تکس څخه منع شي لکه همدغه موږ با استعداده کسان چې لاړ شي په خارج کارته یعنی موټر مینځي ابل کار کوي دا ډېر د افسوس خبره ده په داسې حال کې چې په افغانستان کې موږ امکانات شته دلته ځوانان ته د کار زمینه برابرېږي خو ځوانان هم باید هڅه وکړي ځوانان هم باید کوشش وکړي تر څو دلته وګرځي د یو کار په لټه کې وځي په کار باندې ونه شرمېږي زه خپل یعنی باور وکړي چې زه مثلا د افغانستان صنعتکارانو ټولنې وایان یم خو که زه د دغه دندې څخه لرې شم که زه سبا کراچیواني کوم په دې باندې زه شرمېږم نه خو مهمه دا ده چې زه د خپل اولاد لپاره د خپل فامیل لپاره نفقه پیدا کړم او یعنی د ما غوند ځوانان یا نور ځوانان باید په هیڅ کار باندې ونه شرمېږي خو که زه چیرته خارج ته ځم دلته کار نه کوم خارج کې دلته موټر مینځم یا یو بل کار کوم یو بل کار کوم په هغه باندې نه شرمېږم خو په افغانستان کې سبزي خرڅوم په دې باندې شرمېږم دا باید د خپل وجدان له مخې د خپل د فامیل په خاطر باندې باید سبزي خرڅ کړم د یعنی په دې کارونه وکم تر څو زه د خپل فامیل لپاره یو مړی نفقه پیدا کوم نو د تولیدي فابریکو وضعیت الحمدلله د تیر کال په پرتله سږ کال ښه شوی دی د تیر کال په پرتله تیر کال خو د تیر کال په پرتله سږ کال ښه شوی دی یعنی ممکن کال ته به شي زیات ښه
ډیره مننه سلامت او سي البته تاسو خو وایئ چې ښه شوی دی خو په دې یو کال کې د برښنا ډیر ستونزم لرلې او ډیر فابریکې ولاړې وي خو دا راپورونه خو ستاسو په قول همداسي وو خیر اوس یو اوریدونکو لرو ځان
ځان لیست کولم لرل چې فابریکې پنځه
سکه الحمدلله د کال د شیرونو تاسو ول چې تیر کال تر بل کال به تر او تاسو دا خبرم وکړه خیر
بالکل تیر کال فابریکه د یو میاشت جریان د چې موږ برښنا وارداتي ده یو میاشت تقریبا په کابل باندې برښنا قطع شوه فابریکه ولاړه وه ورسته چې کله د موږ وارداتي برښنا جوړه شوه بیرته فابریکه چلونه شوه او دی فعالیت کوي
اوس یو اوریدون کې لرو ځان راو پیښنه آزادی رادیو
فروان سه محترم اتا ته سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدر دم لغمان
سلامت اوسې مهرباني کوي
ساروان صاحب بیر له شاکا سی دی بیکاری کچا زیاته سوی دا وجه امداد سی مثال خبر یو خو ډیر خلک لدندونه بدل سوی دی کنه دی هغه په جنور خلک راغلی او بل خبر داد سی دا په خپل سترګو ساروان صاحب سی دی ما مسلک هم امدا او دی کې ز په خپل سترګو سی ما په لکونو خلک لیدل په لکونو خلک او هغه اوس بیکاره دی هغه دغه دی خختو بټی وی ساروان سه محترم اسه په تقریبا 400 بټی په دې 100 باګرام کې وی امده سه په خوش لوګر دغه ټوله د سی وای پال جوې په سلو کې با چیرته په دغه دوا کال کې یو دوه درې بټی چلیدلې نو ټوله باندې وی ساروان سه دغه خختې سه چاچا ولی دا چاچا لولې بیا په خې دی دغه ټوله خلکو دی کې کار کا بیا تلې ګل کار با کار کا غسر به مزدورانو کار کا نو دا بل د مزدور قدر ډیر پکې کم شوی ده. دا اوس اوس ځکه چې په خوست کې دا پخوا سې و دې داسې قانون ټاکلی او د بټیګانو ساروان صاحب چې هغې ته به یې ډوډۍ هم ورکوله او زر خښتې به یې ورته په 350 افغانۍ ورکولې. بیا دغه اوس دغه دوه کاله کې دننه داسې کار شوی داسې هغه ډوډۍ په مزدورانو باندې بنده شوې درې ټیمه هلته خو به ټول مسافر پراته ول جراګان اوس هغه خرچې هم هغوی خپله ګالي چې کومه بټۍ که چېرته چالانه وي او اجرت هم مثال خبرې ورته نه ده جیک کړی هماغه ریټ ورکوي. نو دا خپله یو مزدور سره ظلم ده. او بل که څوک یې نه مانی د بیکارۍ کچه زه ورته مثال خبرې په دغه تیر ژمي کې جدي میاشت کې دلته دغه د انکشاف لخوا نه کار و همدغه مرستې په مزدورۍ ورکولې په وچه سیله کې په ویاله کې به پهلوچه خلک ولاړول یعنې که لږ صرف ډوډۍ چا لرودله نو هلته نه درېدل هغه اوبو کې سې زر روپۍ هم ورکړې وې خو په 200 افغانۍ باندې به خلک په جدي میاشت کې په یخو ویاله کې ولاړول او خټې به یې له ویالې راښکلې او پاس بیا چولې. او که څوک بیا هم نه مني زر نفره زه په خپله کرغیو ولسوالۍ کې په 200 روپۍ سې د هر چا په کاري ځوانان زه ورته ازبرې دم ولاړ یم که هغه زمه یي که هغه وړی نور د ساروان صاحب وخت نه نیسم خو باید چې ټول دې ته توجه وکړي. غریب خلک ډېر تباه او برباد دي دغه کوله دی په داخل کې دننه کې په لکونو خلکو کاروبار ده پکې موږ خپله وینو په لکونو خلکو نو دغه کوله دی په داخل کې هغه کې خلکو ته ورکړي خیر ده په قراردار کې دل تاوانو کې دا د هیواد هم ترقي ده چې یو بنګله جوړېږي نو هغه خو چټي له لوټو نه جوړېږي هلته به خښتي په خښتو نه به جوړېږي نو که وزارت یو کار شي هغه له خښتو جوړېږي باید دغه بټیګانو ته وخت ورکړي دا کولی داخل کې مصرف کی.
بله ډېر ساته مننه. کور ودان په فیسبوک کې ډېرو اوریدونکو دې ته ورته خبرې کړې دي. مثلا قدرت الله لیکلې دي وایي کارګر غریبان د ډوډۍ په لټه کې دي چې چوک ته لاړ شي په کار به د یو نفر وي ټول غریبان به په یو غږ ووایي چې زه ځم بل وایي زه ځم. دنیاوال د خوندونو په لټه کې دي او موږ د ډوډۍ په لټه کې دي ته ورته ډېر پیغامونه راغلي دي. د خلکو د دې خو شکایتونو په اړه څه وایي؟ کارګر دومره ډېر دی او کار نه ورته پیدا کېږي. مخکې مو د همدرد صاحب خبرې دي اوریدونکي واورېدلې چې کار نشته او خلک په سختو مشکلاتو کې غرق دي. پانګوال څه کولی شي ستاسو په شان خلک چې پیسې لري نسبتا او پانګونه یې کړې ده دوی څومره کومک کولی شي څومره د جذب امکان شته په خصوصي سکتور کې؟
ډېره مننه جناب سروان صاحب د دواړو ورونو پوښتنو ته په ډېر احترام خدای تعالی دې خصوصا د اخري ورو چې د بټۍ په باره کې دغه وکړه د برنامې څخه بعد که تاسو د دې نمبر در سره زما نمبر ورکړي دی زما سره په تماس کې د زغال په باره کې دې ته اسانتیاوې موجود دي که دې ته کوم کار او خدمت څنګه چې بټۍ والا په بټۍ والا سره موږ څنګه کولی شو چې همکاري ورسره وکړو واکن لکه دې چې خبره وکړه د دې دغه ورو ډېر یو نیک نظر ولي چې په ښې خښتې یو داسې چې د خلکو سرمایه تحفظ کوي که یو څوک کور جوړوي که یو شی جوړوي چې د دې دغه کوي چې د دې هغه کور پوښتې او بل ودې ته څنګه کولی شو چې دا خښتې ارزانه تمام شي. دا ښې خښتې دا د افغانستان د ټولو خلکو ضرورت دی او دا به ان شاء الله په همکاري سره کوزه پیلن په قندار کې دوه ورځې بعد ان شاء الله په کابل کې د دې سره به همکاري وکړل. سروان صاحب بیکاری یوازې نه په افغانستان کې بلکې کټاتی چار طرف موږ همسایګان وګوري مرکزی آسیا جنوبی آسیا او ایران دا منځ کې وګورئ لته د بیکاری کچه سته. د بیکاری کچه په افغانستان کې تقریبا د یو کال یا دوه کال د مخه چې کوم تغیرات راغلل کوشش خصوصي سکتور ته ډېر شوی دی. زه تاسو ته وایم چې دلته ورور خبره وکړم در سره چې مثلا چې بیا تغیرات راغلل یا خلک کې تاسو ولو بخښي چې بیا خلک نو پای صنعت او بیا اقتصاد له تاسو ګوري تقریبا د پروسس کال رئیس اقتصادي شورا دا پریکړه وکړه چې یو دانه زړه وسپنه د افغانستان څخه باید لاړ نه شي. دا باید په افغانستان کې بیرته ویلی شي او د افغانستان خلکو ته کار پیدا شي. افغانستان څخه سیخ صادریږي. دغه نن چې زه تاسو سره خبرې کوم تقریبا څلور ساعته یا پنځه ساعته مخکې تقریبا اولین محموله ترانزیتي د ګازو تقریبا د افغانستان د لارې پاکستان ته روان او موږ د دې افتتاح نو وکړه په کندهار کې چې دا به تیریږي. دا به هم خلکو ته کار پیدا کوي. ولې زه فکر کوم چې یو سړی خپل ځان ته هم باید هر څوک چې وي کولی شي چې د خپل چاپېریال د محدودیت څخه څنګه کار واخلي. دا په یو هغه ورکشاپ فران لري
چې وزارت زراعت، وزارت زراعت، وزارت تجارت، نور اړوند وزارتونه د کار وزارتونه په دې کې یو ګډ امهنګي باید تر ولري. جمع سکتور خصوصي، سکتور خصوصي هم داسې نه چې باید بیکار کړي، جمع امهنګي ولري. اوس موږ څنګه کولای شو چې خلکو ته د کار زمینه پیدا کړو؟ د شته شرایطو څخه موږ داسې نه شو کولای چې دلته به موږ د مرسیدس بنز فابریکا جوړو، خلک به راځي. موږ د شته شرایطو څخه باید کار واخلو او پیلې پیلې اوسنۍ اپرچونیټي پرسپکټیو د دې پرسپکټیو موږ څنګه کار واخلو چې خلکو ته کار زمینه پیدا کړو. مثلا څنګه موږ کولای شو د پیکینګ په باره کې موږ خلکو ته ښوونه وکړو، څنګه کولای شو د مخدوم مقداري یو شی کې د مالداري د میات کې اوس بعضي ملکونه دي تقریبا د سوچ د شلو کې ملکونه دي منګو دوغو فلکو پسونه یا مواشي صادریږي تقریبا سعودي ته شي صادریږي د لوی اکثر په وخت کې، او هلته چې ضرورت دی د ذبح د لپاره یا د قرباني د لپاره ضرورت دی، موږ څنګه کولای شو د دې لپاره ماحول جوړ کړو؟ زه فکر کوم د پنبې لپاره موږ څنګه کولای شو چې ماحول جوړ کړو. داغه اوس تقریبا په افغانستان کې د تاریخ کرکله تقریبا څو وخت چې اسلامي امارات راغلي دي دا بند ده. د دې لپاره پر بجل باندې خبرو کو چې خلکو په بکره د موږ په بیت څخه څنګه کار جوړ کو، او څنګه تار ته جوړ کو، د پنبې څخه څنګه غوړي جوړ کو، د پنبې څخه څنګه د کنجاره چې راوځي د خپل مواشي د لپاره استعمال کو. نو دا ډیر فرصتونه په افغانستان کې سب هر هغه ملک پر مخ تللی چې د خپل شته فرصتونو څخه کار وکړي. کته چې مالیزیا وګوري، په مالیزیا کې د غوړو درخت څه په ما یل چورته وای دی د غوڅه زیاته غوړي جوړي. مو شمول ته مثلا د پومبې څخه کولای شو چې غوړي جوړ کو، تار جوړ کو، ټوکر جوړ کو. ولې افغانستان تاسو ګورئ چې افغانستان څه ډېر تعذير کې دی؟ د افغانستان ټول پیسې مونږ جمع دي. دنیا خپل هغه څه غوړي هغه غوړي چې په افغانستان باندې تطبیق کی یادات دا غوړي. نو دا ان شاء الله دا موږ په خپل سکتور ته دا مشکلات دي، د پیسو انتقال مو مشکل دي. دا خبره کې چې په تیر دنیا کوشش وکړي زه په خپل پدې کې دایم چې د دنیا څخه هم سره بیت یو کومه کوه نه چې موږ څنګه کولای شو دغه شته پرستو څخه کار واخلو. جناب سروان صاحب محترم، موږ شه لاسي صنایع لرو د غوز افغانستان مربول تقریبا زه د اختر نه مخ کې زرغال ته مایو پاپریکا وځدل د ډبري پاپریکا یقین تاسو کې چې په دې کې تقریبا در 500 شپښونو پر پرکار کوي، او دې دومره یو صحیح مربل یو دومره صحیح صبر دي تولیدوله چې قدرته په داسې م کې د دې نمونه نه و. بعض وخت موږ مشکلات ترو او سایګان مشکلات تر تجربه په حال خو شکر دی الحمدلله څه خبره ده. بعض وخت موږ په ترانزیت کې مشکلات جوړي، بعض وخت په تجارت کې مشکلات جوړي، په خپل منځي تجارت کې مشکلات جوړي.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه. احساس صاحب، تاسو مخکې د کارګرو په ارتباط خبره کوله چې په بهر کې، په ایران کې او په نورو هیوادونو کې د افغان کارګرو وضعیت ښه نه دی. د تیر حکومت په دوره کې له یو شمېر هیوادونو سره خبرې وشوې، تر نه پېژم چې تر څه حده پورې به عملي شوي وي. مثلا له قطر سره خبرې شوي، له متحده عربي اماراتو سره، له جنوبي کوریا سره خبرې شوي وي چې کارګر به ور استول کیږي. حتی ترکیه ته یو شمېر شپانه واستول شول. په دې برخه کې څه فکر کوي چې کله گاونډي هیوادونو سره خبري وشي همدا کارګر چې ایران ته زیوالته داسې زورول کیږي لکه اوریدونکو چې ورته اشاره وکړه وحید الله، د دې په ځای کې قانوني ورواستول شي همدا سي متحده عربي اماراتو ته؟ هلته هم ډېر مشکلات لري افغان کارګر، اکثرا د افغانستان پاسپورت نه مني. کله چې یو کارګر وای غواړي وطن ته بلار شي، نو چې لار شي بیا بیرته نور پریږدي، هغه ځکه چې د افغانستان پاسپورت دی. په دې برخه کې څوک باید له دغه هیوادونو سره خبرې وکړي، او څه ډول هغوی ته قناعت ورکړل شي چې افغانانو ته په دغه هیوادونو کې کار پیدا شي؟
مننه سرون صاحب محترم. زه خپله په دې نظر یم چې هیڅ د افغانستان هیڅ کوم کس باید خارج ته د مزدورۍ لپاره ونه لګل شي. هیڅ کارګر باید د افغانستان خارج ته د کار لپاره ونه لګل شي.
ولې په افغانستان کې کار ډیر دی؟
په افغانستان کې باید ورته د کار زمينه برابر شي. دا اوس چې
موږ سخت ده، لیکن احساس هب هغه یوادونه چې تر موږ ډیر پرمختللي دي، مثلا هندو ګوري چې په نن سبا کې به د دنیا دوه مدرم اقتصادي قدرت شي، ډیر کارګر لري په خارج کې، پاکستان او نور ټول په یو بل هیواد کې کارګر لري. دا ډیر دي اسعار او دي تر لاسه کول ډیر شمن بده.
جناب سروان صاحب، کچیرته کېدلای په د تیرو شلو کلونو کې چې د بهرنیو ملکونو سره دوی خبرې کولای، مثلا د تیر جمهوریت د وخت چارواکیو یا مشران که غوښتل ورسره خبرې کړې وي کې خبرې هم ورسره کړې وي. یعنی تاسو باور وکړئ چې د افغانستان ځوانان چې په بهر کې دي حتی هلته په چوکۍ هم ناست وي چې د کاریګر نوم ورپورې شو ورته د عزت په سترګه نه کتل کېږي. لاند د زمونږ د کلي زمونږ د سیمې ډیری ځوانان چې تللي هغه ایران ته
غیر قانونی تللی دی که دا قانونی لاړ شي فکر نه کوي چې هم به عاید زیات وي د وحیدالله غوندې به پیسې نه ترې اخیستل کېږي حداقل؟
بالکل امکان لري چې زمونږ حاکم نظام د بهرنیو ملکونو سره په تفاهم باندې یو کار وکړي، دوی یو تفاهم ورسره وکړي، کارګر واستوي، خو په هغه صورت کې چې دوی ورسره تفاهم وکړي د غیر له تفاهمه د افغانستان د یوه ځوان استول خارج ته دا د افغانستان د ځوانانو سره ظلم دی. تاسو باور وکړئ سرون صاحب زمونږ ملګري په ایران کې د اوس ایران ته تللي دي، یعنی په داسې یو بد وضعیت کې دي. ګورئ د افغانستان ډیری ځوانان په ایران کې په نور خو څه کوي چې
په ایران کې به په بد وضعیت کې، لیکن ما د متحده عربي اماراتو مثال هم درکو، د همغو کارګرو له برکته دا خوس شوی دی چې اوس د افغانستان په یوه آباد ولایت بدل شوی دی. دا یو مثال دی
سرون صاحب محترم، کله چې یو څوک یو ځوان ځي بهر ملک ته حداقل نوره سختي خو څه کوي چې دغه د خپل کور څخه لرې کېږي، د خپل فامیل څخه لرې کېږي، دا هم یوه ډېره لویه خبره ده. یعنی هیڅ ځوان
پوه شوم، تاسو یعنی د دې اصلا طرفدار نه یست، لیکن مومن صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ دا کارګر چې دی دا پخپله یو ډول پانګونه نه ده، یو ډول سرمایه گذاري نه ده چې کارګر خارج ته واستول شي. په تیرو کلونو کې خو ما اوریدل دي چې تر 100 میلیون ډالر پرې همدغه افغانانو له بهر نه خپل هیواد ته رالیشل.
جناب سروان صاحب محترم، زه په ډېر احترام سره د همدر صاحب خبرو ته ولې هیڅ مملکت د یو لاس څخه وټک نه شي. موږ ضرورت لرو که تاسو د هند راوخی، پاکستان راوخی، بنگلاديش راوخی، یعنی جنوبی اسیا ټول د دې ټول کارګر کده آی ټی په سنگاپور کې وګوره، د آی ټی ټول کارګر نو دا به هندستان وي، چیرې په جاپان کې وګوره که په یو کمپنیانو کې کار کوي نو دا به هندیان وي یا به پاکستانیان وي. ولې زموږ مشکل لرو؟ زموږ مشکل په دې کې موږ یو کارګر اوسو، هغه باید موږ پروفیشنل کارګر کو. زموږ کارګر باید اصلا باید ژبه زده وي. دا اوس په قطر کې هم د قطر تقریبا شاید په تور اتون کې موږ د قطر یو هیئت ولرو، داغه په مسته لایسنسونه پر بیرملیست څنګه باندې راکوي. مثلا یو څوک موږ لرو ډیر ښه اسکواټر کار دی، اسکواټر دغه دبر ټاکاري یا لوډر کار یا داسې داسې موږ وایو، ولی هغه یو قانوني سند نه لري. موږ ضرورت لرو چې هغه ته موږ باید یو قانوني لایسنس ورکړو. دی ولر شي هلته باید دته د کار اجازه ورکړي، بیرملی لایسنس باید دی ولري، د کار اجازه هلته ولري. داغه مشکل د مشکلات اولی تقریبا د غوس خوست تقریبا حاور د 2.4 میلیون ډالر پر د خارج څخه روان دي. دا د خوست په بسازي کې مصرف دي، دا کندهار تر روان دي، هرات تر روان دي. موږ ډیر ځوانان چې پکې هغه خپل کورونه د جېبې څخه سپورتي نو زه په دې اکیډم یو باید موږ دغه د کار په باره کې باید خپل موږ یو قراردادونه ولرو چې موږ کم کارګر هلته ضرورت دي. موږ باید هغه کار مثلا په سعودي کې کم کارګر ضرورت دي، موږ باید هغه کارګر وروزو، هغه انجینر ولرو، هغه د آی ټی خلک ولرو چې هلته ورسو. که زه ستاسو خبرې سره موافق یم، امارات کې، په قطر کې، په ټول په سعودي کې زموږ ټول افغانان دي چې هلته ډېر څه کارونه کوي، څه کارګران دي، څه سرمایه دغه یو کارګر څه بیا ډېره ولرو. سعودي سرمایه ګذاري لري، اوس کمپنۍ لري په دغه اروپا کې، په جرمني کې خلک د یو ټیکسي سره غلدي، اوس واته ټیکسیان لري، یو کمپنۍ لري، پنځلس ټیکسیان لري، خپله کمپنۍ لري، کاروبار کوي. زه په دې باندې کړم چې موږ باید د ټولې دنیا سره زموږ اړیکې،
لیکن یو مسله بل هم تاسو مهمه مطرح کړه، هغه دا چې باید فنی شي زموږ کارګر. مثلا زموږ کارګر چې ساده کارګر وي، کوم مسلک نه زده، د تر ټولو ټیټه اجره اخلي، لیکن یو په مقابل کې یو پاکستانی او بنګالی په دې عربي هیوادونو کې څو چنده زموږ د کارګرو اجره اخلي. دې برخې ته توجه فکر کوم چې ډیره لازمه ده.
زه فکر کوم د غورو چې پروفیشنل نه دي هلته چاته کار نور کوي، چې د کار اجازه ونه لري، لایسنس لکه موټر چلې لایسنس دې بلري، نو لهذا کته بل کار کوي، کته په یو ورکشاپ کار کوي، کته په د کته مثلا په یو پیزا په پیزا کې کار کوي که په یو بیکری کې کار کوي که په انجینر کې څه کار لایسنس ونه لري او هلته تاسو ستیک نه چې تاسو نه څوک به مادر کی او نه ته کولای شي چالت کار وکړي زما ارزو دغه چې موږ په دې برخه کې موږ دغه اوس کوشش کړو مثلا موږ مثلا د ډرایورانو سره په مشکلاتو کې موږ ترانزیت تیرو دا نن چې موږ ترانزیت تیرو یا تقریبا موږ چې آسیا یې مینا ته ترانزیت تیرو زموږ ډرایورانو ته اجازه نه ورکوي یو د جیبي مشکل دی یو د جیبي مشکل دی بل انټرنیشنل لایسنس ته باید ولري دا دواړه مهم دي چې دی ولري نو بیا عمل کې اجازه ورکړي هغه باید تاسو لپاره قانون د بیلنني د قانون دی د ترانزیت په اړه کې باید تاسو لایسنس سب او تاسو لایسنس باید کلیک کړئ ته باید بیلنني ولري نو وکړه چې دا تقریبا د اختر نه بعد موږ په دې کې کوشش کړی دی چې راځو په قطر کې د قطر د سفیر صاحب سره همکاري وکړو البته افغانانو همکاري سره وکړه د قطر د اوتاک ضرورت مرستيال دې کمپنی مشر یې غوښتل سره شخصي وعده کړی دی چې موږ به درځو چې په دې کې موږ څنګه کولای شو چې کار او خدمت وکړو.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. احساس صاحب څه فکر کوي چې خلکو ته لارښوونه ډیره مهمه ده چې وروښودل شي چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په بهر هیوادونو کې شبرخورد نه ورسره کیږي د دې لپاره چې په داخل کې کار پیدا کی یو څوک چې هیڅ شی نه زده تبن چې ځان ته کاروبار نسی جوړولای مخکې تر دې چې په دې اړه پښتنه مکمله کم یو اوریدونکو وای منتظر دی اول به دوی ته ورشو مهرباني کوي تاسو
آیات الله شخصي ما د بلخ ولایت نه
مهرباني کوي شخصي صاحب
نن مو واقعا ډیره او اساسه موضوع راخسته ده زه غواړم د یو زمات شفات او د یو آزاد خبريال پیس دې موضوع ته اشاره وکم ځکه چې موږ هر ورځ دغه موضوع سره مخامخ کیږو کله چې موږ ټولنیز گزارشونه جوړو په بلخ ولایت کې یعنی زه چې د خبريال پیس ته وزم کزواني کسپنجری کاغذ شکلنې کچل شکلنې دوی هته مشتل رازغلی موږ د کار توقع کې متاسفانه دا یو ډیر بوجنون کې حالت ته نه تنه په مزار شریف کې بلکې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې دي خو مشکل چیر دی ستونزه اساسي ستونزه چیر ده متاسفانه د څه باید پړاګه وایم چې نوې نظام چې کله رالی د څه کسان رالی او چوکوي ته چې متاسفانه یو خواغو د اسري علمونو پر ضد و حالانکه چې د اسري علمونو پر ضد تظاهرات کول خو بیا برته دغه اسري علوم څخه دی مثلا ما شخلی او یو ځوان چې هغه تحصیل کړی هغه نن د کارګر په هیڅ ما په خپل سترګو ولیدې چې په چوک ولاړ دی او د 200 یا د 300 افغانۍ د روزانه لپاره تر مازیګر پرې هاته دی کوته نه دی چې د یو لاس کار پیدا کی او کوته د ډوډۍ یا د خوراک پیسې راوړي نو زما غوښتنه ده چې کله چې موږ د اسري علوم پر وړاندې جبهانه سو او بیا برته د اسري علوم څخه ځان ته ماش راخلو دا نو ډیر یو جبر دی زما په نظر.
بله مننه چې ټلیفون مو کور ودان. نو احساسه هغه مخکنی خبره د دې لپاره چې په داخل کې خلکو ته کار پیدا کو کارشتل مخکې یادونه وشو چې شاید ډېر داسې کارونه زموږ خلک په بهر کې کوي چې په داخل کې کور ومرسي جنې کوي داسې هم شته دا هم یو واقعیت دی د دې لپاره چې یو څوک په لږ پیسو ځان ته کاروبار پیدا کړي په ځینو یو وادونو کې خلکو ته لارښوونې ورکول کیږي چې دا وکه او وکه هغه کار شته هغه کار نشته د کار چلونه ورشودل کیږي دغه کار په افغانستان کې څوک کوي او که څوک نه کوي فکر نه کوي چې لازم نه دی برخې ته توجه وسی.
بالکل ډیر زړه من سروان صاحب ګوري زمونږ هغه ځوانان چې پوه به استعداد او په کار پوه دي هغه پرختیا سره چې په خارج کې هر ډول سهولتونه د ځان لپاره برابروي ښه ژوند د ځان لپاره برابروي پیسې ګټلی شي خو ګورئ د مونږ د ټولنې هغه خواره او فقیره طبقه چې دلته هماغه په چاوک باندې ودرېږي او په یوه کس پسې لس کسه منډې وهي هغه ګورئ په خارج کې هم د ځان لپاره کار نشي برابرولی په داسې حال کې چې دوی په غیر قانوني ډول لاړ شي که چیرته د یوې مرجې په اساس باندې لاړ شي دوی هلته کار وشي ممکن یو څه د ژوند لپاره څه زده کړي خو هغه کسان چې دوی په اول زده کړه وکړي هغه ډېر کم شي بعد پیل وکړي مثلا څوک چې 1000 روپۍ په مقابل کې چې څو جوړه چپلکې دروړې دلته د خرڅې کړې ژوله د وغلي پاپړ د وغلي بل څه یعنی ځان داسې عیار کړي چې د همدغه کم شي څخه دوی پیل وکړي تر څو په انده کې دوی خپل ژوند د همدغه کم کار په واسطه د وچلوي او په راتلونکي کې دا خپله د یو ښه کار د یو ښه منصب خاوند شي. ګورئ د افغانستان خلک ډېر فقیر خلک دي، ډېر بېوزله خلک دي، نه یوازې په دوه کلونو کې دوی بېوزلۍ ځپلي، په تېرو څو لسیزو کې د افغانستان خلک جګړو وځپل، غریبۍ وځپل، فقر وځپل. دغه اوس له تېرو دوه کلونو راهیسې خو زه اطمینان در کوم چې ویلی شم سل فیصده که نه وي یو څو فیصده ښه شوي دي، ځکه چې هغه جګړه نشته، امنیت راغلی دی، یوازې د کار ستونزه بي. خو په تېرو کلونو کې ګورئ، په تېرو څو لسیزو کې ممکن هر ډول امکانات وو خو جګړه وه، خلکو په د آرامۍ سا نه شوای اخیستلی. اوس چې امن راغلی دی، اوس د لږ همدغه ځوانان چې دلته په دې وطن کې پاتې دي، دوی د کوشش وکړي چې د خپل شخصي کار په واسطه په کار دې نه شرمېږي، د خپل فامیل دپاره د نفقې برابرولو په خاطر دی، هغه که په کراچۍ کې سودا خرڅول وي، که په بازار کې سبزي خرڅول وي، په دې دې نه شرمېږي. هڅه دې وکړي چې د خپل ځان دپاره یوه لاره یوه تګلاره وټاکي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. مومن صاحب، د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام، یعنی دغه شرایط دینو، په دغو شرایطو کې څنګه کېدای شي چې د کارګرو شرایط بهتره کړو، د ژوند شرایط؟
اوسنی شرایط کې جناب فرمان صاحب محترم د کارګرانو د سفاره ده، موږ باید افغانستان کې باید د مبارزې یو کمیټه ولرو. په هغه کمیټه کې باید سکتوري وزارتونه جمع سکتور خصوصي، لکه وزارت زراعت، وزارت کار و عمومي شمعي، وزارت مالیه، وزارت تجارت، وزارت اقتصاد، دا باید ګډه کمیټه ولري. او هغه پروژې مثلا کوم شی موږ افغانستان ته ډېر واردات لرو، د هغو د مخنیوي دپاره باید هغه شی څنګه کولی شو چې په افغانستان کې موږ شته فرصتونه لرو، د هغو څخه څنګه کولی شو چې استفاده وکړو. لومړیتوب مو باید دا وي کوچني صنایع باید د خلکو په واک کې واچوو. خو دا کیس دا بیا ټول نصیب ته په بانکو پورې اړه لري، چې بانکونه څنګه یو چا ته قرض الحسنه ورکوي، یا هغه اسلامي بینکداري څنګه موږ دلته ترویج کولی شو، څو خلکو ته لږ پورونه ورکړي، څو هغه کار او تولیداتو دپاره چې هغه وکړو. دا انشاءالله کار پر مخ ځي. خصوصا زما یو شی چې زما دغه برخه چې نه یم پوهېدم چې دا کارپوهان چې زما خبرې اوري، زما سره وپدي چې څنګه وي، هغه لکه د مرغداري بخشي او د مالداري بخشي او د زراعت بخشي، په دې کې موږ باید جدي توجه وکړو. د دې تولیداتو دپاره سړې خونې، د دې تولیداتو دپاره باید میکانیزه ځایونه او میکانیزه اویاري سیستمونه دا باید جوړ شي. خو په لومړي سر کې زه فکر کوم چې مرغداري اسانه ده، د دغه څخه باید شروع کړو.
په دې برخه کې زموږ هغه خلک چې فارمونه لري شکایت لري، مثلا له کونړ او نګرار موږ په دې وروستیو کې شکایت درلود، دوی وایي چې کله زموږ چرګان رسیږي، یعنی باید هغه وخت دی چې بازار ته وړاندې کړو، لا خو له پاکستانه ډېر چرګان راشي.
مرغداري کې پنګونه کړې ده، دروغو پر خام باندې د مواد راځي، مواد پر یو پیس او د دې لپاره د ډېر مساعد ده، د دې لپاره برق په نیم قیمت دی. ولی زه زما هغه ارګانیک سره مقصد دی، مثلا موږ کولای شو په روزګان کې د ارګانیک شکرپاره موږ دنیا ته باید وپیژنو، او دنیا کې باید د وزارت خارجه محترم، وزارت تجارت محترم، دا باید موږ سره همکاري وکړي. بیکاره باید راته شینی، موږ باید همکاري جوړ کړي. موږ باید د چین هیواد ته د خپل شکرپاره واتو، چالته ډیر دي متاسفانه چې په بعض شرایطو کې موږ د خپل شکرپاره د نور هیوادو څخه دي، یا زموږ غالي مثلا د نور هیوادو څخه دي.
ډیر مننه مومن صاحب. احساس صاحب، وخت هم ډیر پاتې نه ده، لنډه پوښتنه بل تاسو څخه وکم، په همدې خبرونه پاتم برسو. دغه څه چې مومن صاحب وایي، یعنی کوچنی پانګونی په دې تیرو شلو کلونو کې ډیرو مؤسسو هم دا کار وکړو. مثلا یوې کونډې ته چرګې ورکړې، وایي هغې ټولوه او خرڅوي، ځینو ته وزې ورکړې چې پالیې نسلګیري یې کوي. لیکن کله چې یو څه وخت پیدا کار وکړو، بیا به چرګې حلالې کړې، وزې بیا حلالې کړې، او دې ته ونه کتل چې سبا به بیا څه کوي، سبا به بیا لاستر ځینې ناست وي. د موږ خلک دغسې یو هغه نه لري، فکر نه کوي چې د سبا په فکر کې ډېر نه دي.
ډېره مننه جناب څرون صاحب، زه غواړم دوه موضوعات ته اشاره وکړم، البته درې موضوعات ته وخت هم کم دی. مسولین د هڅه وکړي لکه څنګه چې له ښار څخه سوالګر ټول کړل، همدارنګه متعدن یې د درملنې په موخه یوړل، نو د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره د هم پلانونه جوړ کړي، بهرنۍ موسساتو ته د اجازه ورکړي په داخل کې د پروژې پلي کړي او ترڅو ځوانان کار شي. بله مهمه خبره دې تر څنګ هر څوک او هر ځوان د کوشش وکړي چې له کم شي څخه پیل وکړي، د خپل ځان لپاره د کار پیدا کړي، همدارنګه هغه مرستې چې په اطرافونو کې یا په کلیوالو سیمو کې ویشل کېږي، مثلا د چرګو په برخه کې یا همدغسې نورې، هغه د مستحقو کسانو ته ورسول شي. هغه څوک چې مستحق دی هغې ته د ورکړل شي، او هغه څوک چې غواړي د ځان لپاره یو څه کار پیدا کړي، همغه د همدغه د کوشش وکړي چې له ډېر کم شي څخه پیل وکړي، تر څو د خپل ژوند په ښه ډول مخ ته یوسي، د خپل ځان په زحمت کې د بل له اوږو څخه د استفاده نه کوي چې د بل په اوږو ولټېږي، ځکه د بل په اوږو لټېدنه به دوامداره نه اوسي. نو هر ځوان، هر څوک غواړي چې خپل ژوند په ښه ډول تیر کړي، په خپلو مټو د زور راولي، د بیکارۍ سره د مبارزه وکړي، د اقتصادي ستونزو سره د مبارزه وکړي، سختۍ د وګالي، زحمتونه د وګالي. انتاس به وروکي سروان صاحب، زه چې خپله تقریبا اووه نیم کاله کې چې زه په رسنیو کې فعالیت کوم، په ډېرو سختو شرایطو کې ما زده کړې کړي دي، په ډېرو سختو شرایطو کې ما مبارزه کړې ده. حتی ډیری وخت زه د داسې اقتصادي مشکلات سره مخ شوی یم چې زه د کوټ سنګي نه تر کمپنۍ پورې ما 500 روپۍ کرایه نه لرله چې زه د موټر ته ورکړم، خو زه د کوټ سنګي نه تر کمپنۍ پورې راغلی یم. ما په پښو باندې پلی مزل کړی، ځان مې رسولی، خو مبارزه هڅه یعنی مبارزه مې د لاسه نه ده ورکړې، خپل همت مې د لاسه نه دی ورکړی. ځوانان باید کوشش وکړي چې مبارزه وکړي، حوصله، صبر، استقامت انسان بریا ته رسوي. زمونږ د ټولو ځوانانو څخه دغه غوښتنه چې دوی به زحمت تیر کړي، حوصله د لاسه ورنه کړي. له پانګوالو څخه مو غوښتنه دغه ده چې د ټولنې مظلومې طبقې ته د کار زمینه برابره کړي. د خلکو څخه مې د ملي تجارانو څخه مې غوښتنه ده چې د ډېرو بېوزلو کسانو لاسنیوی وکړي، تر څو هغه کسان چې دوی په کور کې د کار د پوره څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي، هغه د هغو لاسنیوی وکړي. او له بهرنیانو څخه مې غوښتنه هم همدغه ده، هیله ده چې زمونږ دغه اواز تاسې ورسوئ، هغه افغانان چې دلته له هرې نگاه څخه کوي چې دوی ځي خارج ته، هیله مو دغه ده، غوښتنه مو دغه ده چې د دوی سره ښه رویه وکړي، د دوی په کار کې ورباندې ظلم ونه کړي، هغه نور هغه ستونزې چې دوی په لارو باندې زغمي چې په غیر قانوني ډول ځي.
ډېره مننه، کور دي ودان، سلامت اوسئ. د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال احسان الله احساس د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړي مرستیال یونس مومن څخه هم ډېره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د ازادي راډیو څلور ساعته دوام لري.
Chimi mina khde puta bande pada ka Chimi mina khde puta bande pada ka Har kama ho ghuras bula raza pra Har kama ho ghuras bula raza pra Thank you. چتا خندا کړما جڑا کړ هر کما په غورس پولا رضا کړ زرحمان چستا ده حسن سنا خاشوان زرحمان چستا ده حسن سنا خاشوان ستال روی درز جهان زما سنا کرا ترکم آپو چمی می نخ دے پتا باندے پیدا کر چمی می نخ دے پتا باندے پیدا کر ترکم آپو آغو رس پولا رزا کر سفر باندې روان شو زوت غړ په غړ په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړل سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چور شون دا جہان میں واڑ پری کو یو ورس تا شامر من میں زیواز ستا پچاو پچن ستا بندی و دوستر کو نہ پناوام یو ورز مونگستڑی لدے دوم رڈے رخلکو لاس پلاس دو بوڑی لدے دوم رڈے عاشقان و عارفان و زاوتو دزارا خار پا کچھو کی سرگردان و زاوتو یو اوراز و ستالستر گو زخو سکے وے زما پچے کے زنگے دم ستا پر پاولیو شرنگے دم ستا پائزے کے یو ورزو ستا پر جب دغسے سندرش